سلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. د پاکستان د پوهنې وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي د نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي هیوادونو په غونډه کې برخه نه اخلي. خالد مقبول صدیقي فرانس پرس خبري اژانس ته نن وویل دوی افغانستان ته هم بلنه ورلېږلې وه، خو د طالبانو د حکومت کوم غړی په دې غونډه کې برخه نه اخلي. په اسلام آباد کې به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې نن پیل شوې ده او د مسلمانو نړیوالې ټولنې رابطة العالم الاسلامي په نوښت رابلل شوې، د اسلامي همکاریو سازمان د مشانو ترڅنګ د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو استازي برخه اخلي او دوی په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د نجونو پر تعلیم او تحصیل د محدودیتونو په باب خبرې کوي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وای د نجونو د زده کړې په اړه به په اسلام آباد کې د اسلامي نړۍ د استازو په غونډه کې د افغان نجونو او ښځو د زده کړې په ملاتړ خپل آواز اوچت کړي. وړاندې په خبرونه کې د دې غونډې په اړه نور جزئیات ترکو. د ایران ولسمشر مسعود پزشکان وای د ایران او افغانستان هیئتونه د هلمند د سیند څخه د اوبو د حق پر سر مذاکرو ته کښېني. هغه خپلو خلکو ته په وینا کې ویلي په کار ده د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړو. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې پزشکیان په سیستان او بلوچستان ولایت کې پرون دا څرګندونې کړې دي. مولوی عبدالکبیر چې په روسیو کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر ټاکل شوی په کابل کې د ایران د سفارت له سرپرست سره په کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې هیڅ داسې موضوع نشته چې د کابل او تهران اړیکې خرابې کړي. هغه ویلي چې د هلمند له سیند څخه د اوبو د حق موضوع هم حل شوې ده. د ایران ولسمشر ویلي په کار د ګاونډیو هیوادونو ته د ورونو هیوادونو په سترګه وګورو. مسعود پزشکیان تر دې مخکې له افغان کډوالو سره د اخلاقي چلند غوښتنه کړې وه، خو دا په داسې حال کې ده چې ایران نشته هر ورځ لسکونه افغان کډوال له خپلې خاورې باسي. اسرائیل پرون جمعه په یمن کې د حوثی اغیانو ځینې تاسیسات په نقشه کړي چې په هغوی کې یو برېښنا کوټ او ساحلي بندرونه هم شامل دي. د اسرائیل پوځ وایي دغه حمله د حوثی اغیانو د میسایلو او بې پیلوټ الوتکو د حملو په ځواب کې شوې ده. اسرائیل خبرداری ورکړی چې د حوثی اغیانو مشران به په نقشه کوي. له کله چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په غزه کې جګړه پیل شوې، د یمن حوثی اخیانو چې ایران ملاتړ کوي پر اسرائیل لسکونه میزایل او بی پیلوټ الوتکې وشتلې دي او ویلې دي دا کار په غزه ترانګه کې له فلسطینیانو سره د پیوستون لپاره کوي. اسرائیل دا تازه حمله داسې وخت کوي چې پوځ د پنشن بی پورس داغو دوه بی پیلوټ الوتکو مخه ونیوله چې ګمان کیږي د یمن له لوري به توغول شوی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب کې د طوفان له کبله څه باندې 3000 الوتنې پرون لغوه شوې او زرګونه نورې وځنډېدې. په دې اړه هوایي شرکتونو او د فلایټ اویر ویب سایټ راپور ورکړی دی. دلتا هوایي شرکت ویلي تر اټکل د بدې هوا له کبله د څه باندې 2 ساعتونو لپاره په اټلانټا هوایي ډګر کې ټولې 15 رنویګان یا ځغاست لیکې تړل شوې دي. دلتا شرکت شاوخوا 1100 الوتنې لغوه کړې، خو نن پر دې کار کوي چې دا هرڅه چپران کړي. د فلایټ اویر ویب پاڼې د معلوماتو له مخې په تکساس او شمالي کالیفورنیا کې هم 2 الوتنې لغوه شوې دي. د دغه ویب سایټ په وینا پرون د امریکا په ګڼو هوایي ډګرونو کې ټول ټال تر 300 زیاتې الوتنې لغوه شوې. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د لسکونو اسلامي هیوادونو غونډه پیل شوه. افغان نجونې له دې غونډې څه تمه لري؟
اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو له لوري د نجونو د زده کړو د موضوع باندې کوم کنفرانس پیل شوی دی. نه یوازې دا چې دوی په دې موضوع یوازې خبرې وکړي، بلکې باید په طالبانو باندې فشار راوړي.
که چېرته افغان طالبان د دې دوه ورځنۍ غونډې پریکړې ونه مني، نتیجه به یې څه وي؟ د اسلامي علومو استاد فضل هادي وزیر
د طالبانو د مزید موزیوی کېدلو سبب ګرځي او د طالبان نور مزید انزوا خواته زید او د حکومت پر اساس پیژندل نور زندگی.
په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د څارویو د پوستکو د کاروباریانو له هڅو او ستونزو خبرو.
دغه معلومه چې زید به سیده جرمني ته په خوا د افغانستان څخه اوس دلته چې دی کارونه دغه سره خراب شي، دا اوس دی یا پاکستان ته لاورته.
د زهرو کاروان پروګرام کې به د نشيانو د عمر پاړه ووري.
په مجموع کې د دې د عمر هغه اوسط تر یو نورمال انسانه 15 تر 60 کلونو کم وي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په اړه نړیوال کانفرنس پیل شو. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې رابطه العالم الاسلامي له لوري جوړه شوې او ګڼو چارواکو پکې برخه اخیستې، په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه پکې بحثونه کیږي. په همدې حال کې له زده کړو منع شوې یو شمېر افغان نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې له دې ناستې تمې لري چې پر طالبانو به فشارونه وارد کړي او دوی به د زده کړو زمینه برابر کړي. نورحال د فیروزی عزیزی پراپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په اړه دوه ورځنۍ نړیواله ناسته پیل شوه. په دې غونډه کې چې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې یا رابطه العالم الاسلامي د لوري په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونه په نوم جوړه سوې د نجونو د زده کړو په اړه پکې بحثونه کیږي. په دې غونډه کې د اسلامي همکارۍ سازمان او آی سي د ملګرو ملتونو د نړیوال بانک استازو د مذهبي مشرانو د زده کړو د حقونو فعالانو او د پاکستان د حکومت لوړپوړو چارواکو ګډون کړی دی. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ناستې ته د زده کړو د نجونو راګرځول د روښانه راتلونکي حق محرومول وبلل. یو شمیر پاکستانی رسنیو د ښاغلي شریف له قوله ویلي چې د بډای میراث لرلو سربیره د پاکستان په ګډون اسلامي نړۍ زده کړو ته د نجونو د مساوي لاسرسي د یقیني کولو په برخه کې له لویو ننګونو سره مخامخ ده. د مسلم ورلد لیگ یا د نړۍ د مسلمانانو ټولنې د غیر حکومتي سازمان د سعودي عربستان په مکه ښار کې خپل مرکزي دفتر نه پرم جمعه په یو بیان کې چې په خپل وی پاڼه یې خپور کړی ویلي چې د پاکستان د حکومت په همکارۍ په دې دوه ورځنۍ غونډه کې هدف دا دی چې نړۍ ته وښيي چې اسلام د پوهې، تمدن او عالي ارزښتونو دین دی او په کلکه د هغو ټولو قوانینو او اعمالو ملاتړ کوي چې په ټکو یې انجونې د زده کړو ترلاسه کولو جوګه کوي. بیان زیاتوي چې د افرادو یا ډلو لخوا هر هغه قانون یا کړنې چې د نجونو د زده کړو مخه نیسي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي. دې ناستې ته د نوبل د سولې نړیوالې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ هم ورغلې ده. ملاله یوسفزۍ پرون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د یکشنبې په ورځ به ښوونځیو ته د ټولو نجونو د تک د حقونو د ساتنې او هم دا چې ولې مشران باید طالبان د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د جرمونو په خاطر مسؤول وګڼي خبرې وکړي. تېر ورځ د پاکستان د پوهنې وزیر خالد مقبول صدیقي د فرانسې خبری اژانس ته ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو اسلام آباد تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دې غونډې ته د دوی د چارواکو د نه ګډون په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما د دفتر مشره روزا اوتنبای و به هم د ناستې ته وینا وکړي. دا ناسته په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. یو شمېر افغان زده کوونکي او د ښځو د حقونو فعالانې له دې ناستې تمه لري چې د زده کړو د بندیز په برخه کې به د طالبانو په دریځ اغېز ولري. د خوست ولایت اوسیدونکي او د ښوونځي د تم ټولګي زده کوونکي چې اوس له زده کړو محرومه ده هریوا ازادي راډیو ته وویل
اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو له لوري د نجونو د زده کړو د موضوع باندې کوم کنفرانس پیل شوی دی. نه یوازې دا چې دوی په دې موضوع یوازې خبرې وکړي، بلکې باید په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول اجازه ورکړي.
د ښځو د حقونو فعالې لطیفې سلرزۍ ازادي راډیو ته وویل چې اسلامي هیوادونه، مذهبي مشران او د مسلمانانو د ټولنې چارواکي باید د اسلامي شریعت لار خ طالبانو ته قناعت ورکړي چې پرونجونو او ښځو لګول سوي بندیزونه لري او د دوی حقونو ته د لاسرسي زمينه برابر سي.
د دینی عالمانو ونده او خبرې د نورو په پرتله زموږ د افغانستان هیواد په ټولنه کې ډیر مهمه دي. څومره چې د دینی عالمانو خبرې او نصيحت له دوی د خلې څخه په خطبه منبرونو کې د خويندو په اړه د غوډو حقونو په اړه څومره مهمه دي په خلکو اغیز کولای شو، باید دوی د خطبو د لارې، دوی د کانفرنسونو د لارې باید د خویندو د حقونو لپاره غږ پورته کړي.
د ښځو د حقونو بلې فعالې ګلرخ آرمل ازادي راډیو ته وویل
که چیرې دغه زموږ دیني علما، زموږ خپل خلک، زموږ د افغانستان نارینه دوی ټول لاس په لاس یو. فکر نه کوم چې دا بندیزونه به نور دوام وکړي. مونږ غوښتنه له دې غونډې نه همدغه ده چې دغه دوی ټول غږ اوچت کړي.
افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې او ښځې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تاک څخه راګرځول شوي دي. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نجونې یوازې تر شپږم ټولګیو پورې زده کړې کولی سي، او ښځې هم په نادولتي نړیوالو مؤسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې کار کولو او د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې له فعال ګډون څخه منع کړل شوي دي.
په اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په ارتباط دوه ورځنۍ غونډه کې د 23 اسلامي هیوادونو استازیو برخه اخیستې ده. دا غونډه به په افغانستان کې واکمن طالبان دې ته رامات کړي چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه پرانیزي. په دې اړه مې د اسلامي علومو د استاد فضل هادي وزین نظر اخیستې.
ټوله کې دغه غونډه چې اسلام آباد کې ترسره کیږي دا د یو آی سی لخوا یو ډېره مهمه غونډه ده. د دې غونډې اصلي موخه پیغام دا ده چې طالبانو ته یو پیغام لري چې هغه نور اسلامي نړۍ واړی دغه د دې نجونو پر مخ د مکتبونو پوهنتونونو دروازې تړل. دغه نه یو ځل بیا اعلان برات وکړي او دنیا ته نړیوال ته ووایي چې اسلام دتنه بری او ذمه ده. یعنی دا اسلام د نجونو د ښځو د تعلیم او د کار مخالف نه ده. یو خبره دوم دا ده چې دا د طالبانو د یو فشار ده چې د اسلامي نړۍ د فشار مزید زیاتوي طالبانو باندې، او نړیواله ته فشار ورکوي چې اسلامي نړۍ ټول په دغه کې په زغرده وایي چې تعلیم درس کار د ښځو او د نجونو مسلم اسلامي حق دی، شرعي حق دی. نو د دې دا یو سیاسي فشار ده، یو معنوي فشار ده طالبانو باندې. حتی طالبانو په لیکو کې هغوی ته هم دا پیغام ده چې هغه طالبان چې هغوی د خپل د مشرانو د فیصلې مخالف دي، غواړي چې نجونې تعلیم وکړي درس وایي افغانستان کې، هغوی دپاره مې هغه ده چې هغوی باید خپل مشرانو ته دا ووایي چې نور مو تاسو دا هیواد دا وطن په ګروان مه نیسئ.
تاسو ویل چې دغه غونډه د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا جوړه شوې غونډه به په طالبانو باندې فشار راولي. که چېرته ورته وګورو، په تېرو څه باندې درې نیمو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، د اسلامي همکاریو د سازمان له لوري بیا بیا ورته غوښتنه شوې ده په انفرادي ډول، په د هیاتانو په شکل باندې، او حتی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډو کې دننه په سعودي عربستان کې په جدي کې. نو هغه خو نتیجه نه ده ورکړې، نو دا فشار به څه نتیجه ورکړي؟
یعنی دا نتیجه دا ده چې که دا نتیجه ورکړي خو د ملل متحد قراردادونه چې نتیجه ورکړي دي، علما د مسلمان علما غوښتنې، د افغانستان د ملت غوښتنې، ځکه چې طالبان متاسفانه یو طرفه دوی خپل هغه باندې اصرار کوي، هغوی د زور نه کار اخلي، د زور نه او تاوتریخوالي نه کار اخلي د خپل د تصمیمونو د پلي کولو دپاره. نو هغه چې د په لاس کې دي هغه دا ده چې اسلامي نړۍ په زغرده وایي دا د طالبانو د مزید موضوع کېدلو سبب ګرځي. د هغوی هغه خلک هغوی سره لږ خواخوږي درلوده، خواخوږي او همدردي هم له منځه ځي، او د طالبان نور مزید انزوا خواته ځي. د هغوی په رسمیت پېژندل، د هغوی د حکومت په رسمیت پېژندل نور زندېږي. د هغوی د روابطو د نورو هېوادونو او د هغوی ترمنځ د روابطو د ښه کېدو ترمنځ نور خنډونه ولاړېږي. نو دا په ټوله کې طالبانو باندې یو سیاسي فشار ده، یو معنوي فشار ده، او وایسي همدغه کولی شي. نور خو دلته خو د وایسي حکم اجرایي او کوم تنفیزي اجرایي اګزیکټیو هغه خو نه ده چې هغه په لاس کې شي. نو دا همدغه د کوم شي چې دوی کولی شي هماغه کاري، او په ټوله کې د افغانستان ملت هم دا پیغام ده چې ګورې طالبانو دغه کار چې دا د اسلام سره اړخ نه لګي، اسلام مخالف کار ده چې نجونې مکتب او پوهنتون نه پرېږدي. نو دا په داخلي لحاظ هم طالبان نور مزید کمزوري کوي، او هغوی حکومت ته یو ګواښ ده.
د اسلامي همکاریو سازمان لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې فشار راوستي چې په طالبانو باندې، فکر نه کوي چې دغه یو غونډه که چېرته دوی په کابل کې جوړه کړې وای فشار به نور هم زیات شوی وو؟
اول خو طالبان کابل کې ته اجازه نه ورکوي، دا غوی خلکو ته عادي خلکو ته دی، او درې څلور مظاهرو ته اجازه ورکوي دی، او پنځه سو کسانو چېرته ټول شي او مکتب یو ځای خواته مخکې هغوی ته اجازه نه ورکوي. نو داسې غونډه چې هغوی دپاره ګواښ یا د هغوی یو غیر شرعي او غیر اسلامي فیصلې تصمیم ګواښي، نو هغه کابل کې دوی دقتاً دا اجازه نه ورکوي طالبان د غونډې ته. ځکه چې مخکې خو آیتونه تللي او سره خبرې کړي په دې مسله کې، وایسته دا څومره دغه دا پاتې شته په افغانستان ګاونډ کې اسلام آباد کې دا غونډه دایره کړي. یعنې دا غونډې اسلام آباد کښې هم تیارېدل، دا یو سمبولیک اقدام دی چې طالبان ته وایي چې که تاسې کابل کښې اجازه نه ورکوئ، دغه د اسلام آباد ستاسې ګاونډ کښې مونږ هغه کوو، او هغه ګاونډ چې هغه متهم و په دې چې طالبانو سره مرسته کوي، طالبانو حمایت کوي، نو هغه هم دا برات اعلانوي د طالبانو دغه عمل نه، او هغه هم وایي چې زه په دې کښې طالبانو سره نه یم، او دا د طالبان خپل کار ده، او زه دغه د غونډې مېلمه یم، دلته کوربه یم، بخښنه غواړم، زه غونډې کوربه یم په پلازمېنه کښې په کابل اسلام آباد کښې، چې دا یو مزید فشار دی طالبانو باندې.
له ښاغلي وزین څخه مننه چې خپل نظر یې د اسلام آباد د دوه ورځنۍ غونډې په اړه راسره شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلورویشت ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په روان 2025 میلادي کال کې به د 50 کلونو کم عمره خوار ځواکو ماشومانو شمیر په افغانستان کې زیات شي. ډبلیو ایف پی په خپل تازه راپور کې دغه راز د امیندوارو او شیدې ورکوونکو خوار ځواکو میندو په شمیر کې هم په روان کال کې د 6% زیاتوالی اټکل کړی دی. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی چې په 2025 کال کې به د هغو ماشومانو امیندوار او شیدې ورکوونکو میندو په شمیر کې زیاتوالی راشي چې په حادي خوار ځواک کې اخته دي. ډبلیو ایف پی په خپل تازه راپور کې چې پرون یې خپور کړی اټکل کړی چې په روان کال کې به له 50 کلونو کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان حادي خوار ځواک سره مخ شي، چې د 2024 کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوي چې په 2025 کال کې به د خوار ځواکو امیندوار او شیدې ورکوونکو میندو شمیر به هم 1.2 میلیونو ته ورسیږي، چې د تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی په نښه کوي. راپور زیاتوي چې له 50 کلونو څخه د کم عمر لرونکو شاوخوا 3 میلیونو ماشومانو د قد وده د مزمنې خوار ځواکۍ له امله له خنډ سره مخ ده. په دې راپور کې ناسمه تغذیه، د ناروغیو لوړه کچه، د واکسینونو محدود پوښښ، د اوبو او روغتیا ساتنې ناسم شرایط، روغتیایي او د تغذیې خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د پام وړ ننګونې، په ځانګړې توګه د ژمي په سختو شرایطو کې د دې ناروغۍ د زیاتوالي لاملونه یاد شوي. په ورته وخت کې د یو شمېر خوار ځواکو ماشومانو کورنۍ او امیندواره خوار ځواکې میندې وایي د خراب اقتصادي وضعیت له امله سمو خوړو ته لاسرسی نه لري. د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ اوسېدونکي نعمت الله آزادي راډیو ته وویل چې 2 کلن ماشوم یې په دې ناروغۍ اخته دی.
څو ځله مې ډاکټر ته یوړ، ویلې چې خوار ځواکی دی، نشي درېدلی، په خپلو لاسونو او زنګنو اخوا او دېخوا حرکت کوي. مونږ د اطراف بې وزله خلک یو، سم خواړه له کومه کړو؟
یوې امیندوارې مېرمنې چې د کورني ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې اندې و وخت خواړه په ستونزې پیدا کوي، له همدې امله په دې ناروغۍ اخته شوې.
ډاکټر ویلی سې ماشوم مې سې په نسته هم ډېر کمزوری ده او له خطر سره مواجهده، باید ځان تقویه کړم، ښه خواړه وخورم، ډېره کمزوري یم، تر دې عاده سې بېخي سم ګرځېدی نسم، حال مې ډېر خراب ده. دا ټول د تدي وضعې پورې مربوطېږي، ښه خواړه سړی وخوري دا خو داسې حال مندې نه کېږي سړی.
د ماشومانو برخې د متخصص ډاکټرانو د معلوماتو له مخې خوار ځواکۍ 2 ډولونه لري، چې یوه یې حاده او بله یې مزمنه خوار ځواکۍ ده. په هرې خوار ځواکۍ کې د ماشوم د بدن عضلات ویلې کېږي او له منځه ځي، چې له امله یې د ماشوم بدن ډنګر کېږي، او مزمنه خوار ځواکۍ بیا د ماشوم پر قد اغېز کوي. یو له دوی څخه محمود ضیا رحیمزي وویل چې خوار ځواکۍ ماشومان د دې تر څنګ چې د ضعیف معافیتي سیستم له امله انتاني ناروغیو باندې ژر اخته کېدی شي، په اوږدمهاله موده کې به هم د نورو ستونزو تر څنګ له رواني ناروغیو سره مخ کېږي. هغه د دې ناروغۍ د مخنیوي لارو چارو په هکله وویل:
میندې باید خپلو ماشومانو ته تر 2 کلنۍ پورې حتما د مور شیدې ورکړي. غیر د شیدو نه د اضافي خوړو ورکول د ماشوم ته بعد 6 میاشتنۍ نه. تنوع د غذایی باید میندې په نظر کې ونیسي، او کومه غذا چې ماشوم ته ورکوي باید پروتینو، قندو، شحمیاتو، ویټامینو او منرالو درلودونکي وي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په داسې حال کې په 2025 کال کې په ماشومانو او میرمنو کې د خوار ځواکۍ د شمېر د زیاتوالي په اړه راپور ورکوي چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې په 2024 کال کې 3.2 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومان او 840,000 شیدې ورکوونکي او امیندواره میندې له حادي خوار ځواکۍ سره مخ وي. د ملګرو ملتونو سازمان د روغتیایي برخې د څېړنو له مخې خوار ځواکۍ په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماشومانو اغېز کوي او ان د دوی د مړینې لامل کېدی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د قطر منځګړي وایي د منځنۍ ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي ته په غزه کې د اوربند پر مذاکرو معلومات ورکړي دي. د قطر ترڅنګ مصر او د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې په غزه کې پر یو اوربند موافقه وشي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزه کې د اوربند مذاکرو لپاره د قطر منځګړې وي د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویچکاف ته پرون د غزې د اوربند پر سر د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورکړي دي. دغه مذاکرې د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب پیل شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي په دوحه کې د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی لویټ کاف سره په سیمه کې پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. په ځانګړي ډول په غزې تړانګه کې پر یو اوربند د سلاکې دو پر هڅو د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې منځګړو په غزه کې د رواني جګړې د ختمولو لپاره تازه هڅې پیل کړې. څو دغه جګړه بنده او د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د پاتې یرغمل سوو کسانو خلاصون ته زمینه برابره سي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په ناڅاپي حمله سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. ویل کیږي له دې ډلې شاوخوا سل لا هم یرغمل دي او ځینې شایي د یرغمل پر مهال مړه سوي هم وي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي چې پر حماس او اسرائیل نړیوال فشارونه زیات سوي څو په خپلو غیر مستقیمو مذاکرو کې پر یوه موافقه سره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنۍ ولسمشر جو بایدن چې کاري موده یې په څو ورځو کې ختمیږي د پنځمې په ورځ ویلي چې په غزه کې د اوربند په مذاکرو کې واقعي پرمختګ شوی دی. منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی که د جنوري میاشتې پر 20 د دو تور لوړې مخکې حماس ډله پاتې یرغمل سوي کسان خوشې نه کړي له جدي عواقبو سره به مخامخ سي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې ګڼ شنونکي په دې باور دي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو داسې یو موافقه غوره ګڼي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې نهایي سي، نه دا چې د بایډن د ادارې په وروستیو ورځو کې ورباندې سلا وسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، دا سړي رډو د دې سات په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو او وړاندې په دې خبرونه کې اسادي رډو ته ستاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه هم خبرو. خصوص کندهار ته مخه کو. په کندهار کې د څارویو د پوستکو کاروباریان د بیلابیلو ستونزو شکایت لري. د دوی په وینا د مالګې کمښت، د ځانګړي ځای نشتون او نړیوال بازار ته د لاسرسي ستونزې هغه عوامل دي چې د دوی کاروبار له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. د پوستکو سوداګر وایي اوس یوازې پاکستان ته صادرات لري او پاکستان بیا دغه پوستکي په خپل نوم نورو هیوادونو ته صادروي او ګټې پرې کوي. تفصیل د صادق رښتینی پور راپور کې.
په کندهار کې د څارویو د پوستکو راټولولو یوازې یوه کارخونه سته چې د سویلي زون له ټولو ولایتونو څخه راټولېدونکي پوستکي ورته راوړل کیږي. دغه پوستکي دلته یوازې مالګین او وچیږي او وروسته پاکستان ته صادرېږي. د یادې کارخونې مسؤل علي احمد وایي له تیرو دیرشو کلونو راهیسې دغه کاروبار کوي. دغه په وینا هره میاشت شاوخوا 30,000 د څارویو پوستکي او زیات اندازه کلمې راټولوي، خو د پوستکو د پروسس د کارخونو نشتون لامل دی یوازې د وچولو مرحله بشپړوي او نورو پرمختللو توکو جوړولو ته نسی وړاندې کولای.
موږ مشکلات دي اولین د مالګې دي چې موږ ته د کان مالګه کار نه کوي، سمندري مالګه کار کوي چې هغه حکومت بند کړی دی، نه راته پریږدي. موږ ټول کار مالګې درول دي. په دوم بخش کې موږ چې دي ځای نه لرو. په پاکستان کې موږ هیڅ ځای نه دی راکړی چې موږ ځای ویني چې ټول د پسندي په خاطر موږ د مال وچو. په دوم دریم بخش کې موږ هیڅ نړیوال بازار نه لرو. موږ چې نړیوال بازار ولرو موږ سره په زرو انسانان کار وکړي چې په اره کارخانه کې بس موږ سره تقریبا واته سو کسه کارګر په شوتن خاو باندې کار سره وکړي. دا دي چې موږ نړیوال بازار نه لرو.
په کندهار کې د څارویو د پوستکو او کلمو بیې په اوس وخت کې ډېرې ټیټې دي. د دې سکتور ځینې کارکوونکي وایي که د پوستکي څخه د توکو جوړولو فابریکې په کور دننه جوړې سي نو ډېرو خلکو ته به د کار زمینه برابره سي. سالم احمد چې د پوستکو د کار په برخه کې تجربه لري وایي
دلته د مالګې هم سره خرابې دي او بیا دغه مالونه چې ځي دا به سیده جرمني ته پخوا د افغانستان څخه تلل اوس دلته چې دی کارونه دغه سره خراب دي. دا اوس یا پاکستان ته لاورته یا پاکستان ګټه ځینې وړي یا بل ځینې وړي. که چیرې دلې په دا خپل ملک کې دا کار سره رسم سي دغسې هم به دا خلک پر کار سي دلې هم به د کار سره رسم سي. اوس دا چې زموږ خلک په پاکستان کې دغه کسب کوي دغه کار کې لکه کوم کسب چې زه دلې کوم دا د کلمو نو دا چې اوس دلې سره رسم سي دلې کارخانې سره فعاله سي جوړې سي نه به پاکستان ته ضرورت نه به بل ملک ته ضرورت دا خلک به دلې پر کار وي.
محمد یواز یو بل کارګر هم ورته نظر لري وایي د سویلي زون له بیلابیلو ولایتونو څخه پوستکي کندهار ته راوړل کیږي خو یوازې د پاکولو او مالګه کولو لپاره.
دا د کندهار ولایت سم خپل دلې ټوله وو د غویو دا د پسو دا د وزو دا دلې بیا موږ دلې صفاکو مالګه ورکوو بیا یې اسو کوټه نو د هلمند سم راځي د رات سم راوړي نو د کلات سم راځي دغه ولایتو سره راځي نیمروز دم راځي نو موږ خپل اخته په دغه بوخت یو د کندهار ولایت اگر ټوله وو د لیسه پاکو مالګو کو بیا پورته سو.
په نړیواله کچه د څارویو له پوستکو څخه ورسته له پروسس د بایکونو بوټانو خلویو او نورو توکو جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. دغه توکي د لوړ کیفیت لرونکي وي او په نړیوال بازار کې لوړ ارزښت لري. د څارویو د پوستکو کاروباریان وایي که حکومت د سمندري مالګي وارداتو ته اجازه ورکړي د پوستکو د پروسس لپاره کورنۍ فابریکې جوړې کړي او نړیوال بازار ته د لاسرسي اسانتیاوې برابرې کړي نو د دې سکتور اقتصاد به پراختیا ومومي او ګڼ شمېر خلکو ته به د کار زمینه برابره سي.
په کندهار کې د څارویو د پوستکو کاروباریان په دې باور دي که وړې وړې ستونزې حل شي او نړیوالو بازارونو ته صادرات پیل شي په زرګونو کسانو ته به په کندهار کې د همدې پوستکو په برخه کې د کار زمینه برابره شي. یو شمېر افغان کډوال چې په وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا له ایران ستانه شوي دي دوی هم دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې باید کاري زمینه ورته برابره شي. تازه د ستنو شویو کډوالو په برخه کې دا خبر لرو چې 30 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په واک کې دی نن خبر ورکړ چې پرون د تورخم له لارې 8 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې 1 او د هرات اسلام کلا له لارې 20 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که د کوربه هیوادونو لخوا په زور افغانستان ته ایستل شوې دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو ډلې اخراج پیل کړی ورسره له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو له لړۍ روانه ده.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزاد ډول کارکونکو اوریدونکو ته طالب همغه لمړی دوري طالب دی کوم حز ډول بدلون تر دم وجود نه لري ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسو کې زرت زره باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ سره د واتس اپ رابطه یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډېر ستړي او غریبان خلک سته د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دا دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشر یې پیدا کړی چې هغه خپل د 10-12 نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او راسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کلی یې په شپږ یا تو نومانو سره نیولی یي. هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی وي چې هغه انډواله مټر لري هم ټکټر لري غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په 6 کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چې هم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام درسره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم.
مش خواته ډیر یخ ته مر سر د کمپل مرستي وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي دغه مر ژغ د چرواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر کاکا ایم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدو د نوې کال پر رسیدو سره باید مرشې وادوال ونی کشیږي ځکه چې د ونو زیاتې ګرځي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچېری خلک ونی کشیږي او یې نوروزی دا معنا ده چې یشې نه دي ځکه چې دا ونی کشیږي او په لنډ وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونیسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه لرو او وړاندې د سهارو کاروان اونیس پروګرام. د پاکستان د پوهنې وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي د نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي هیوادونو په غونډه کې برخه نه اخلي. خالد مقبول صدیقي فرانس پرس اژانس ته نن وویل دوی افغانستان ته هم بلنه ورلېږلې وه خو د طالبانو د حکومت کوم غړی په دې غونډه کې برخه نه اخلي. په اسلام آباد کې به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې نن پیل شوه او د مسلمانانو نړیوالې ټولنې په نوښت رابلل شوې د اسلامي همکاریو سازمان د مشرانو ترڅنګ د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو استازیو ګډون کړی دی. دوی په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د نجونو پر تعلیم او تحصیل د محدودیتونو په باب خبرې کوي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وای د ایران او افغانستان هیاتونه د هلمند لسین څخه د اوبو د حق پر سر مذاکره وکړي. هغه خپل خلکو ته په وینا کې ویلي په کار د افغانستان د آبادی لپاره په ګډه کار وکړو. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې پزشکیان په سیستان او بلوچستان ولایت کې پروندا څرګندونه کړي دي. مولوی عبدالکبیر چې په روسیو کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر ټاکل شوی په کابل کې د ایران د سفارت له سرپرست سره په کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې هیڅ داسې موضوع نشته چې د کابل او تهران اړیکې خرابې کړي. هغه ویلي چې د هلمند له سیند څخه د اوبو د حق موضوع هم حل شوې ده. اسرائیل پرون جمعه په یمن کې د حوثی اغیانو ځینې تاسیسات په نقشه کړي چې په هغوی کې یو برېښنا کوټ او ساحلي بندرونه شامل دي. اسرائیلی پوځ وایي دغه حمله د حوثی اغیانو د میزایلو او بی پیلوټ الوتکو د حملو په جواب کې شوې دي. اسرائیل خبرداري ورکړي چې د حوثی اغیانو مشران به هم په نقشه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب کې د طوفان له کبله څخه باندې درې زر الوتنې پرون لغو شوې او زرګونه نورې وځنډېدي. په دې اړه هوایي شرکتونو او د فلایټ اویر ویب سایټ راپور ورکړی دی. دلته هوایي شرکت ویلي تر اټکل د بدې هوا له کبله د چبان د دوه ساعتونو لپاره په اټلانټا هوایي ډګر کې ټول 15 رنویګانې یا ځغاست لیکې تړل شوې وې. دلته شرکت شاوخوا یو له سوال وطن لخوا کړي خو نن پر دې کار کوي چې دا ستونزه حل کړي. د فلایټ اویر ویب سایټ د معلوماتو له مخې په ټکساس او شمالي کالیفورنیا کې هم دوه له سوال وطن لخوا شوې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کله کوم. زهرو کاروان د دیونی خبرونه کې به وایو چې د دایکنډي ولایت بزګران د کوکنارو د بدیل کښت د نشټوالي له امله شکایت کوي.
په خاطر کې کښت کوو
د دې لپاره چې کوکنار منه شي باید دولت له بزګرو سره همکاري وکړي. مثلا اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سره او انجه ورکړي چې بزګران کوکنار ونه کړي.
په یو بل راپور کې مو د بشیر په نوم د یو معتاد ژوند ته کتنه کړې ده. معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده.
په مجموع کې د عمر هغه اوسط تر یو نورمال انسان پنځلس تر شلو کلونو کم وي.
د بشیر په نوم یو معتاد وایي چې د نشې په پریښودلو خوښ یم خو د تیر ژوند په اړه افسوس کوم.
څوارلس کلنو الکولم چې هغه ته اتلس کلۍ پورې اتلس کلۍ نه هم نور شاګردانو سره همداسې په میلې باندې ونتاریا کول
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اوس سړی یا اوس داسې وارخطا یې په کوڅه کې څوک
کرم خان و
چې ویل
خپل پورې غوښت
نو تاسو ورته ویل
بس نورې څه کوې ښځې په لوی لاس مې ځان په بالاخت.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د دایکنډي ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت که څه هم دوی د کوکنارو له کښت څخه منع کړي دي، خو له دوی سره یې د لازمو اقتصادي پروګرامونو او بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي کړې. بزګران په دې ولایت کې په وروستیو دریو کالو کې د کوکنارو د بیا کرل کېدو علت بېوزلي بولي او د مرستو غوښتنه کوي، خو له بلې خوا بیا د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې سخت کال یې لسګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او په راتلونکي کې به هم د دې کښت مخه ونیسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کونډي د افغانستان له هغو لسو ولایتونو څخه دی چې د جمهوري نظام په وروستیو کې د کوکنارو کښت پکې صفر سوی و، خو کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول، بزګرو د دې ولایت په ځینو برخو کې بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړه. بزګران په دې ولایت کې د کوکنارو د بیا کرل کېدو اصلي علت اقتصادي ستونزې او هغو زراعتي بوټو کموالی بولي چې دومره ګټه نه لري. د دایکنډي ولایت پاتوی ولسوالۍ بزګر شاهین شاه وایي د دوه کالو راهیسې چې د طالبان حکومت د کوکنارو کښت بند کړی، دوی د خپلو ځمکو په ځینو برخو کې غنم کرلی دي، خو د طالبان حکومت دې ته حاضر نه دی چې دا غنم په مناسبه بیه رانیسي او یا یې بازار ته ورسوي.
هیڅوک نه غواړي چې کوکنار وکړي، خو کله چې خلک بېوزله وي د غنم مکه ګټه نه ورته کوي او دولت دا غنم له بزګرو څخه نه رانیسي. په دې صورت کې بزګران مجبور دي چې کوکنار وکړي، ځکه چې ډېر عاید لري، خو که کوکنار ګټه ونه لري خلک یې نه کوي.
د دایکنډي د میرامور ولسوالۍ بل بزګر حسین علي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت مرستندوی ادارو تر اوسه د اصلاح سوو تخمونو او اقتصادي مرستو په برخه کې د دوی لاسنیوی نه دی کړی. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندو ادارو څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په صورت کې د زراعت وجې ته پام وکړي او له دوی سره مرسته وکړي.
د دې لپاره چې کوکنار منع شي، باید دولت له بزګرو سره همکاري وکړي، مثلا اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سره او انجه ورکړي چې بزګران کوکنار ونه کړي.
د ملګرو ملتونو او دغه ډول السیس په نوم برطانوي موسسې د معلوماتو پر بنسټ په روان شمسي کال کې په دایکنډي ولایت کې ښه ډېر کوکنار کرل سوي وه، خو د طالبانو حکومت یوازې دومره وکولی سوی چې د دې ولایت د مرکزي سیمو په څو کلیو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي. د دایکنډي ولایت د امنیې قوماندانۍ ویان عبدالعلي جاوید ادعا کوي چې سږ کال د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې بریالي وه او د راتلونکي فصل لپاره هم هڅه کوي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
د څو عملیاتو په نتیجه کې په دایکنډي ولایت کې شپږ پنځوس نیم جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوه. د نشه یي موادو د رانیولو او خرڅولو د اوو اتیا قضیو په تړاو هم درې اتیا تنه نیول شوي چې تر لومړنیو څېړنو وروسته یې دوسیې محکمې ته سپارل شوي دي.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په راتلونکي فصل کې هر ډول چې کېږي د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو ملګري ملتونه او څارونکي بنسټونه وایي چې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته د زور د لارې د کوکنارو د کښت منع کول به عملي او ښه پایله ونه لري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل یو راپور کې ویلي طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د بزګرو اړتیاوې پوره کړي او دا وضعیت به د دې سبب سي چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو پریکړه له ستونزو سره مخ سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د دایکنډي ولایت بزګران د کوکنارو د بدیل کښت د نشتوالي له امله شکایت کوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا افیر می ورسې ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخ شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې را کده چې په دغم کې خطا کړ
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږ پوچ کړو او خونه د مونږ خراب کړو.
دا مور او پلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې دا درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ولایت اوسیدونکی عبدالبصیر درویس کاله مخکې د کار او خپل واده د لګښت برابرولو لپاره ایران ته تللی و چې هلته معتاد شو، خو اوس یې خپله کوژدنه او اولادونه له لاسه وتلي او تس لاس خپل کلي ته راستون سوی دی. عبدالبصیر وایي د ده اعتیاد د دې سبب شو چې په دې درویشتو کالو کې د واده لګښت پوره نه کړ او له نشهیي موادو سره دومره تړلی او بېوسه سوی و چې د کورنۍ د څو ځله ټینګار سره سره کور ته ستون نه شو او د خپل مور او پلار تر مرګه پورې یې هغوی ونه لیدل. زموږ همکار د عبدالبصیر ژوند ته کتنه کړې ده چې په ګډه سره یې اورو.
20 ساله کې مه درست به عمل گرفتار شدم.
عبدالبصیر د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې له څلور زره بسترېز مرکز څخه تر یو کال تیرولو وروسته رخصتېدو ته ځان چمتو کوي. هغه معتادین چې له ده سره یو ځای بسترې شوي وو څو میاشتې مخکې د نشه یي موادو تر پرېښودلو وروسته خپلو کورونو ته ستانه شول، خو څرنګه چې عبدالبصیر د اوسېدو ځای نه لري په همدې مرکز کې اوسېږي. عبدالبصیر وایي درویشت کاله مخکې نامزاد شو او د واده د لګښت پوره کولو لپاره ایران ته ولاړ، خو خبر نه و چې دا سفر به له ټولو خپلوانو څخه جلا کړي.
ولس کلن وم چې د کار لپاره ایران ته ولاړم. سمو د هلته وم، بیرته کور ته راستون شوم او کوژده مې وکړه. یو کال دلته وم، زړه مې صبر نه شو. له ځان سره مې وویل که ایران ته ولاړ شم ښه به وي، خو ایران ته له تلو سره هلته پسې پاتې شوم. له کور څخه یې لیک راواستوه چې نامزاده دې پیغله شوې ده، راشه واده وکړه. څرنګه چې زه معتاد شوی وم ما ویل نن به ولاړ شم، سبا به ولاړ شم، بل سبا به ولاړ شم، خو احتیاط دا فرصت نه راکوه چې کور ته ولاړ شم. نتیجه دا شوه چې میرمن مې له لاسه ووته.
عبدالبصیر د خپل پلار او مور یوازینی زوی و. کله چې دی په ایران کې معتاد او هلته اوسېده، په دې جریان کې خویندو ودونه وکړل او مور او پلار یې مړه شول. هغه کسان چې د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په څلور زره بستریز مرکز کې د نشې پرېښودلو لپاره ساتل کیږي، تر هغو پورې په دې مرکز کې وي چې د کورنۍ غړي راشي او د دې مرکز چارواکو ته تر ضمانت ورکولو وروسته خپل د کورنۍ غړي له ځان سره بوزي. عبدالبصیر یو کال وروسته دا فرصت ومن چې له دې مرکز څخه رخصت شي.
یو
کال کېږي چې په دې کمپ کې اوسېږم. په کمپ کې مې زموږ له خپلوانو څخه یو خپل ولید چې مخکې مې په ایران کې لیدلی و. ما ورته وویل چې له دې ځای څخه تر رخصت کېدو وروسته زما خوریانو ته ووایه چې ستاسې ماما په څلور زره بستریز کمپ کې دی. هغه و چې خوریانو مې زما لټون پیل کړ، دلته راغلل او زه یې پیدا کړم.
د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې څلور زره بستریز مرکز دوه کاله مخکې جوړ شو چې اوس تر شپږ زره ډیر معتادین پکې ساتل کیږي. د هرات له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي حیات الله روحانی وایي په دې مرکز کې د عبدالبصیر په ډول ډیر نور معتادین هم شته چې د کورنۍ غړي نه دي پیدا شوي. له همدې امله دوی لازمه بولي چې دغه ډول معتادین هم دلته وساتي.
داسې پیښې ډېرې سوي دي چې د نورو ولایتو شپاڼس کاله کسان هم ورک وله، اتلس کلو کسان هم وله، خو ډېر و. دا خو ډېر دي، دا خو اکثر زموږ سره دلته د څلور دېرش ولایتو کسان شته، نو خامخا شته پکښې.
هرات، فراه او نیمروز هغه درې ولایتونه دي چې له ایران سره ګډه پوله لري. کله چې ایران زرګونه افغان معتادین افغانستان ته راشړي په دې ولایتونو کې راغونډېږي. د دې درې ولایتونو امنیتي چارواکي وایي ایران پولیسو له ایران څخه افغانستان ته د راشړل شوي معتادینو په ډله کې ایرانی معتادین هم راشړلي او ایرانی چارواکي دا معتادین بیرته نه مني.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال په معتادینو کې د ذهني ګډوډیو تر څنګ جسمي یا فزیکي بدلون هم راولي چې په نتیجه کې د داسې کسانو ویښتان زر سپینېږي، غاښونه یې تویېږي، پوستکی یې ګونځي کوي، جسمي او رواني توان له لاسه ورکوي او په دې ډول معتاد تر وخت مخکې بوډا کېږي. دا چې په معتادینو کې تر وخت مخکې د زړښت یا بوډاتوب لاملونه څه دي، کوم ډول نشه یي مواد معتاد زر بوډا کوي او روغ شوي معتادین باید څه وکړي تر څو زر زاړه نه شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې چې په پیل کې په انسانانو کې د زړښت پروسه تشریح کوي.
یو نورمال انسان د ژوند مختلف مراحل لري او د عمر د تیریدلو پروسه طبیعي وي، د عمر د قانونو مطابق زړیږي. ولی یو کس که مخدره مواد معتاد وي، مخصوصا که چیرته له ډیر ځوانۍ دغه احتیاط شروع سوی وي، او که چیرته په ډیره اندازه مخدره مواد او خطرناکه مخدره مواد مصرف شوي وي، په دوی کې د عمر طبیعي سیر یا د ځوانۍ د زړښت دغه پروسې ګړندۍ کیږي، او دوی تر وخت مخکې له زړښت سره او تر وخت مخکې له مختلفو جدي ستونزو سره مخامخ کیږي. او ویل کیږي چې په مجموع کې د دوی د عمر هغه اوسط تر یو نورمال انسانه 15 تر 20 کلونو کم وي. د دې ټولو علتونه مختلف دي، ولی په مجموع کې دغه مخدره مواد نه تنها دا چې په دماغ کې دائمي تغییرات رامنځته کوي، د عصبي رشتو د التهاب یا د مرضي تغییراتو باعث کیږي، د دماغ وظایف مختل کیږي، او د احتیاط په نتیجه کې د انسان رفتار او د انسان د ژوند ډول داسې یو حالت سره مخ کیږي چې د خپل مرض او د خپل صحت تشخیص نشي کولای، او په دې اساس په دوی کې مرضونه تر وخت مخکی پر مخزی او دی مارک او یا هم دی جدی ناروغی او پایس کیږي.
ډیری معتادین سی موږ سره خبرې کړي تر خپل وخت مخکی زړه سوي دي. نشه والی د بوډاتوب لامل ګرځي.
که څوک د کلونو لپاره مخدره مواد استعمالوي، طبعا هغوی خپل عمومي صحت ته توجه نشي کولای. دوی کافي غذا، مناسبه او متوازنه غذا نه اخلي، مایعات او خواړه یې نورمال نه وي، او له دې سره که چېرته دوی له ځینو داسې ناروغیو سره مخامخ کیږي چې هغه تداوي ته ضرورت لري، دوی ډاکتر ته مراجعه نه کوي، او په دې اساس دوی تر وخت مخکې زړښت سره مخامخ کیږي. او د دې تر څنګ د هغوی د پوستکي، د غاښونو، د ویښتانو او د تغذیه خراب وضعیت د دې باعث کیږي چې دوی ظاهرا تر خپل عمره ډیر زاړه ښکاره شي.
کوم ډول نشي مواد لا ډیر یو معتاد تر وخت مخکې بوډا کوي؟
مخدره مواد په مجموع کې بیا هم په دې پورې ارتباط لري چې یو کس د څومره وخت لپاره له دې موادو استفاده کوي، کومه اندازه او له کومو لارو مخدره مواد استعمالوي. د بېلګې په توګه که یو څوک چارس یا هیروین په دودي شکل سره استفاده کوي، دوی د دې تر څنګ له سګریټو سره هم دوی معتاد وي، نو د سګریټو، د چرسو او د ټولو دودي مخدره موادو استفاده د سږو د التهاب یا د سږو د اوږدمهاله مرضونو باعث چې دغه د سږو مرضونه باعث دیدل کیږي چې یو څوک له قلبي ناروغیو سره هم مخ شي. د اکسیجن تبادله د انسان د وجود د حیاتي اعضاو د مهمو اعضاو د فعالیت سره له خطر سره مخامخ شي، او بالاخره د میکروبي ناروغیو یا هم د نورو دوامداره تنفسي ناروغیو له کبله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي، او یا هم تر وخت مخکې له معلولیت سره او له جدي ناروغیو سره مخ شي.
آیا د نشي موادو په لوړه پیمانه استعمال او که اوږده موده کارول یې معتادین بوډاګان کوي؟
په دې کې دواړه عوامل مهم دي. که چیرته څوک په ډیره اندازه مخدره مواد استعمالوي، په منظم شکل استعمالوي، د دوی د ژوند او د دوی د زړښت او د ځواني دغه طبیعي پروسه به نوره هم له مشکلاتو سره مخامخ شي. او د دې تر څنګ که یو څوک له خطرناکو لارو مخدره مواد استعمالوي، د بېلګې په توګه که څوک د پیچکارۍ په واسطه له زرقي لارې مخدرات استعمالوي، په دوی کې د مختلفو انتاني ناروغیو خطر لوړ وي. کېدای شي په ایچ آی وی، په تور زیړي یا د زیړي په ځینې نورو ډولونو یا په نورو میکروبي ناروغیو اخته شي، چې دا د کلونو په تیریدو د انسان سیستمونه، د انسان صحت ورسره خرابوي. نو د دې تر څنګ که څوک د احتیاط په دوران کې تداوي ترلاسه کوي، مخدره مواد کم استعمالوي، په دوی کې به د دوی د عمومي روغتیا یا د دوی د ژوند طبیعي مراحل له ډېرو ستونزو سره نه مخامخېږي.
بوډاتوب هم بیلابیلې نښې لري، لکه د ویښتانو سپینېدل، د مخ ګونځي، د غاښونو وتل، د لاسونو او سر رېږدېدل، او یا فزیکي توان له لاسه ورکول. نشئی مواد په معتادینو کې کومې نښې زر او ډېرې راپیدا کوي؟
معتادین په مجموع کې په تدریج سره خپل صحت ته پاملرنه نه کوي. مثلا په اوله کې دی تر ټولو مهمه د غاښونو حفظ الصحه، د غاښونو پاک ساتل دي. او بعضی د مخدره موادو خاصیتونه دا دي چې دوی زهري یا تیزابي خصوصیتونه لري چې غاښونه له منځه وړي، چې دا خپله د دې یوه نښه ده چې یو کس تر خپل عمر ډیر زوړ کار شي، وېښتانو ته پاملرنه نه کیږي، د مخ او د پوستکي صحت ته پاملرنه نه کیږي، او د دې ترڅنګ ځینې مخدره مواد د دې باعث کیږي چې له امله یو کس وزن له لاسه ورکړي، فزیکي توان له لاسه ورکړي، منظم ورزش ونه کړي، او متوازنه غذا او فعال ژوند ونه لري، چې دا ټول په خپل وار سره د دوی د عمر او د دوی د ژوند د طبیعي سایر یا د دوی د طبیعي زړېدو پر ځای دوی تر وخت مخکې زړوي او تر وخت مخکې صحي مشکلات ورته پیدا کوي.
آیا داسې لارې چارې هم شته چې د نشه یي موادو له استعمال سره سره دی بیا هم یو معتاد زر بوډا نشي؟
که یو کس مخدره موادو اعتیاد ولري او دوی نشي کولای چې دفعتن هر څه پرېږدي، له مخدره موادو پرهیز وکړي، دوی کېدای شي په تدریجي شکل سره د مخدره موادو د استعمال خطرونه کم کړي. مثلا په اوله کې کولای شي چې له داسې لارو استفاده وکړي چې د ناروغیو خطر ورسره کم وي، مثلا له زرقي لارې د مخدره موادو له استعمال ډډه وکړي، او یا د سیګریټو یا د دودی طریقې استفاده محدود کړي، او ورپسې دي په دوهم قدم کې د مخدره موادو مطلق ترک ته لاره هوار کړي. په دې ترتیب سره به دوی وکولای شي چې خپل صحت ته متوجه شي، خپل روغتیا ورسره وپیژني، او که چیرته څه ناروغۍ لري، چیرته څه ضروریات وي چې دوی درمل وخوري، ډاکټر او تداوي ترلاسه کړي، دوی به په دې طریقه وکولای شي چې له داسې ناروغیو وساتل شي چې هغه د دوی د عمر او د دوی د ژوند لپاره یو تهدید وي.
روغ اوسوي معتادینو ته متوسیت څه ده ترڅو تر وخت مخکې د بوډاتوب ستونزه بیرته لري او هغه پخوانی ځواني ته وروګرځي؟
په مجموع کې هغه کسان چې مخدره مواد پرېږدي او نورمال ژوند ته مخه کوي، د دوی په مغزو کې هغه مرضي تغیرات چې راغلي دي هغه په تدریج سره بیرته طبیعي حالت ته راګرځي، او په خاص شکل سره که چېرته دوی یو سالم ژوند غوره کړي، کار او مصروفیت ولري، ورزش وکړي او خپل عمومي صحت ته توجه وکړي، نو بېله شکه چې دوی به بیرته خپل نورمال یا طبیعي ژوند ته راوګرځي، او دوی به له هغه تاثیراتو بیرته غورل شي چې د مخدره موادو د اعتیاد او د دوامداره استفادې له کبله یې په وجود کې رامنځته شوي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وړ دی، د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی بشیر چې په ایران کې معتاد شوی وایي چې له 1300 کالو راهیسې نشه کوي. بشیر چې لومړی نشه له شرابو څخه پیل کړي او بیا تر هیروینو پورې ورسېد، زیاتوي چې د موټرو تکړه کوپي کش وو، د ورځې به یې 15-16 افغانۍ ګټلې، خو ټولې پیسې پر نشو ورڅخه تللې او اوس په جیب کې یوه افغانۍ هم نه لري. دا چې بشیر ولی او څنګه معتاد شو، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
زه په ایران کې اوسېدلم، له بچیانو سره مې همدلته ایران کې زمینه د مکتب نه وه، لسمه پورې مې ویل کوپی کشۍ ته لاړ شاګردۍ ته. ما درې کاله شاګردۍ کړې، نور مې 21 کاله استادي کړې. را اوس وخت کې تقریبا د ورځې 3-4 میلیونه پیدا کول، جوړېږي 15-16 افغانۍ جوړېږي. نه له انډیوالانو سره کېناستلو، هغه وخت کې واړه وو، هغه وخت کې ما 14 کلن او 15 کلن و، شوخ وو. 14 کلن وو الکول هم چکو ته 10 کلۍ پورې، 10 کلۍ نه هم نور شاګردانو سره همداسې په میلې باندې بانتاریا کول. بیا ایران د ایران کې دا زمینه ډېره یې د وهلو، هلته هر کور کې پیدا کړي. بس د آخر وخت کې تقریبا 6 میاشتې پاډر وول، نور راغلی افغانستان ته. را د آخر وخت کې د ورځې 1,200,000 هم راګولې، تقریبا 1,500 افغانۍ راځي. را 14 کاله پوره کړي، 200-300 میلیونه به هم لګول. مواد مخدر باندې چې راواوړې، نور له هر څه شنه وځي. له کاره یو قسم نه ایستلي وو، بس نیمه ورځ به هم کار کوه، نیمه ورځ به هم نشه کول، 2-3 شپې به کور ته نه راتلو، بس شراب اغلو، اعصاب به یې خراب. اول کوم چې وعده کړی وو کورنۍ چې خبر شو، یو ماشوم نو بیا تقریبا 14-15 شپې نه راتله کور ته. خپل مور او پلار ته ښیرا کولې چې کشکی نو ما ورکړی وو، نور بیا ګزاره یې کوله. نه رو داسې په سپک نظر درته ګوري، څوک چې عمل کوي هغه سره روغ انسان ګرځي. م ټوله ورځ به همدې فکر کوو چې دا به څه رقم پرېږدو. بس شکر د راغلو افغانستان ته پرېم خو، او بس ژوند د تباه کوي، لاړ شي نه وځي، یار ټول ژوند هم له لاسه ورکړه پکې.
درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې ستار کور ته راځي، خو له څېرې ډېر غمجن ښکاري. مېرمن یې په لیدو وارخطا کېږي او پوښتنه ځینې کوي چې څه خبره ده. ستار جواب ورکوي چې پوښتنه مه کوه، په لویه بلا اخته شوم. دا چې ستار له څه ډول ستونزو سره مخ شوی
او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ستارا السلام علیکم.
وعلیکم خان اکا، په خیر راغلی.
خدای دې خیر کی. څه شی کرې چې ځمکه وبوي؟
ما ویل غنم به پکې وکرم.
څه شی غنم؟ ته په دې دومره ګټورو کښتونو کې غنم کرې؟
نو بل څه شی وکرم؟ بس هم دا غنم را پاتې دي، د کال غله خو به مې شي.
تاریاک وکړه تاریاک، چې پیسې یې په جوال کې کور ته یوسي.
ستا خبره سمه ده چې د تاریاکو ګټه ډیره ده، خو تاریاک ډیرې اوبه غواړي، غنم لا ښه دي، ډیرې اوبه او مصرف نه غواړي.
د پیسو غم مه کوه، زه در سره یم. زه به پیسې په پور درکم، هر وخت چې د تاریاک ټول کړل پور مې راکړه.
یاره تر اوسه مې نه دي کرلي، داسې نه چې
ورخطا کېږه ما. متل دی وایي چې ګټه په تاوان کېږي، زما خبره ومنه.
یاره کرم خانه، داسې زړه نا زړه دې کړم. خیر دی، مشوره به پې وکړم.
مشورې ته هېڅ ضرورت نشته، پر خدای توکل وکړه او هسې کار شروع کړه. ها دادی، دا پیسې واخله، برمه ورباندې وکاږه او پاتې پیسې په تاریاکو ولګوه، د کور خرج دې هم کېږي.
ښه سمه ده، تاریاک به وکرم، وبه ګورو چې څه کېږي. السلام علیکم کرم خانه.
وعلیکم السلام.
کرم خانه خدای دې راوله، راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نسکم، دی او کار لپاره راغلی یم. زمه چې تلوار مې دی.
خدای دې خیر کی، د کوم کار لپاره راغلی؟
ما ویل اوس خو دې شکر دې تاریاک واخیستل، اوس نو زما پور راکه.
کرم خانه، اوس خو تاریاک ارزانه دي، ګټه یې بلا پسې، یوازې هغه د اوبو مصرف لا نشي پوره کولی. څه وخت راته وګوره، کله چې تاریاک لګران شي بیا به دې پور درکړم له خیره.
تاریاک څه معلوم دي چې کله به ګرانېږي؟ زه اوس پیسو ته سخت ضرورت لرم.
که اوس یې خرڅ کړم نو ټوله خواري به مې اوبه یوسي، بچیان مې وږي پاتې کېږي. خیر دی، لږ صبر راته وکړه.
که پیسې نه وي خیر دی، اوس همدا تاریاک راکړه، پاتې پیسې به مې وروسته راکړي.
پاتې پیسې به دې له کومه درکړم؟ نور خو په کور کې ولاکه شیم لرم، نه پیسې، نه زار او نه مال، بس یوازې همدا تاریاک لرم.
ښه خیر دی، صبر به درته وکړم، خو په یو شرط.
څنګه شرط؟
ما ورخطا کېږه، دومره سخت شرط نه دی. شرط دا دی چې بل فصل به هم تاریاک کری، بس تر هغو به تاریاک کری چې زما پور ادا کېږي.
ښه سمه ده، خدای مې دې په خیر له دې پوره خلاص کړي.
اوس ژر ورشه تاریاک راوړه، چې زه بل ځای کار لرم.
سمه ده، زه به تاریاک درته راوړم.
اوس سړی ول داسې ورخطا یې، په کوڅه کې څوک و؟
کرم خان و.
څه ویل؟
خپل پور یې غوښت.
نو تا څه ورته وویل؟
بس نورې څه کوې ښځې، په لوی لاس مې ځان په بلا اخته کړه.
ولې خدای دې خیر کې، څنګه دې ځان په بلا اخته کړې؟
تاریاک در یادوم، که مې اول ستا خبره منلی وای او غنم مې کرلی وای، اوس خو به مو د کال غله درلودی. متل دی چې وایي غوا مرداره پور په غاړه. اوس هم وږي پاتې شو او هم پوروړي شولو. خدای دې کرم خان خوار کړي، په دام کې یې بند کړم. ته ورشه هغه تاریاک راوړه چې د ستار خان خوله ور ډکه کړم.
زموږ خو څه په وسه نه دي، خدای دې له ستار خان سره زموږ حساب وکړي. خدای دې دغسې تش لاس او وږی پرېږدي لکه چې موږ یې پرېښودلو.
ستار خانه، خدای دې خوار کړه، ما له تاریاکو څه غوښتل؟ په بلا دې اخته کړم، بلا.
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ته پنګروش رنگ رنگ ستاده پنګروش رنگ رنگ ستاده پنګروش رنگ هر سهار مثلوي پزړه کې مې د مینې ولولې را پروي او پزړه کې مې د مینې ولولې را پروي او ستاده پنګروش رنگ رنگ ستاده پنګروش رنگ هر سهار مثلوي پزړه کې مې د مینې ولولے را پروے او پزڑ کے میں دمینے ولولے را پروے او سادہ بنگڑو چھنگ چھنگ